یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو د خبرونه تریوي بجې دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. په دې خبرونه کې د راپور اوري چې د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه وویل چې ویل کیږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. نن جمعه ده د چنګاښ یا سرطان شلمه د جولای لسمه دا او راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه د دې سات مهم خبرونه اوري.
سلامونه د خبرونو سره ټکی. امریکایي چارواکو ویلي که چیرته پاوس هغه راپورونه تایید کړل چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، ماسکو ته به ځواب ورکړي. افغان پوځ وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایراني قومندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو خپل سرو ادامونو په برخه کې ملګرو ملتونو راپورترې د امریکا دا کار ناقانونه او خپل سره وباله. پوره خبرونه د امریکا د دفاع وزارت جګپوړي چارواکي وایي که چیرته پاوز هغه راپورونه تایید کړل چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیانو وژني، ماسکو ته به ځواب ورکړي. د امریکا د لوی درستیزانو مشر جنرال مارک میلی وویل تر اوسه دا راپورونه د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري نه دي تایید شوي، خو که چیرته رښتیا شو موږ به لاس په کار شو. خو جنرال میلی په مشخص ډول دا څرګنده نه کړه چې غبرګون به څه وي. جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر پرون د کانګرس په اجتماعي غونډه کې برخه واخیسته چې د همدغو تورونو په اړه وه چې طالبانو له روسانو څخه انعامونه ترلاسه کړي څو امریکایي پوځیان په افغانستان کې ووژني. اسپر وویل د ده پوځي قومندانانو په دې اړه په جنوري کې ابتدایي راپورونه اوریدلي وو او بیا د فبروري په میاشت کې د استخباراتو په راپور کې دغه مسله لیدلې وه. ده وویل دې ګواښونو ته جدي ګوري خو تر اوسه یې حقیقت نه دی تایید شوی. لومړی ځل تیره میاشت نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ولسمشر ټرمپ ته استخباراتو په دې اړه معلومات ورکړي وو چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په سر انعامونه ورکړي، خو ټرمپ دې ته ځواب نه و ورکړی. سپینې ماڼۍ ویلي دي استخباراتو په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات نه دي ورکړي ځکه چې دا راپورونه تایید شوي نه وو. افغان پوځ وایي چې د خوست ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمال مومنت نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر ملي امنیتي ځواکونو باندې هغه مهال بریدونه وکړل چې د ملي امنیتي ځواکونو منصبین د سړک په جوړولو باندې بوخت وو. د وسلوالو دغه بریدونه د ملي امنیتي ځواکونو لخوا په شاته بول شوي چې په پایله کې 9 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نورې ټپیان شوي دي.
مومند ویل افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د سیمې د خلکو او افغان چارواکو په وینا د خوست د مرکز او موساخیل ولسوالۍ ترمنځ لویه لار ډیری وخت وسلوال طالبان په بمونو الوزوي چې له عملی په دې لاره د خلکو پوځي کتارونو تک ستونزمن کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کونړ چارواکي وایي تیره ورځ سرکانو ولسوالۍ کې په ډرون برید کې یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. د کونړ د والي ویاند عبدالغنی مصمم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د سرکانو ولسوالۍ شونکړې سیمه کې برید کړی چې پکې د پاکستانی وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یو وسلوال وژل شوی. د شونکړې سیمې د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې د افغان دولت مخالفو وسلوالې ډلې پرتې دي. پرون د پکتیا چارواکو هم ویلي وو چې هلته د یو شمېر طالبانو ترڅنګ یو پاکستانی وسلوال هم وژل شوی. ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایرانی قومندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو او خپل سرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورترې اګنس کالامارات پنجشنبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپل سره وبلله. قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو ډرون حمله کې د عراق د حشد الشعبي له یو قومندان ابو مهدي المهندس سره یو ځای وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د راپورتر راپور رد او جعلي وباله. پومپیو ویل امریکا په قاسم سلیمانی د برید په تړاو د نړیوالو مقرراتو سره سم رونتیا په پام کې نیولې وه او په هغه باندې برید یې د ځاني دفاع د حق په استفادې ترسره کړی. سلیمانی په سیمه کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه سلګونه امریکایي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو مسؤل بلل کېده. ایران د هغه د غچ اخیستلو په خاطر د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا په دوو اډو توغندیز بریدونه وکړل چې له امله یې شاوخوا 110 امریکایي سرتیري له روغتیایي ستونزو له هغې ډلې مغزي صدمو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو راپورتر اګنس کالامرات د ایران غچ اخیستونکی برید هم ناقانونه وباله. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو قمندانو چې د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ټول بهرني فعالیتونه تنظیمول. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي متحده ایالاتونه له کرونا ویروس سره د مبارزې په یو سخت پړاو کې دي چې اوس د دې ناروغۍ د تلفاتو ورځنی شمیر تر زرو اوړي. انتونی فوچی پرون ویل تلفات وروسته تر دې زیات شوي چې په ډیرو ایالتونو کې بازارونه بیرته پرانیستل شول او په کورونو کې د پاتې کېدو بندیزونه سست شول. فوچی هغه کانفرانس ته چې د هیل خبري څانګې چمتو کړی و څرګنده کړه چې امریکایان اوس له ډیر سخت حالت سره چې له ګواښه ډک دی مخامخ دي. د امریکا له 500 ایالتونو څخه په 40 کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د پنجشنبې په ورځ په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس څه باندې 15,000 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي. تر اوسه په 24 ساعتونو کې کله هم دومره ډیر کسان په کرونا ویروس نه و اخته شوي. په متحده ایالتونو کې د ورلد میټرز انفو ویب پاڼې د شمیرو په اساس په متحده ایالتونو کې تر اوسه 3,000,000 څخه باندې 2,000,000 کسان په کرونا اخته دي او د تلفاتو شمیر تر 1,150,000 اوښته دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په اروپورني کې اوري. د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. ټاکل شوي په څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسي جرګې ته واستول سي. د ولسي جرګې نږدې شل غړي په کورونا وایرس سخته سوي دي. دا هم وري چې په میدان وردګ کې د ناامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي.
عام ولس غاک هر طرف ته د دغه هیله امید دغه د جنگ بس کې. هر کور کې جنازه، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بې تعلیمی له حد زیات ده.
د دې اونې په ګردی میس کې په پکتیا کې د پوهنې په ډګر کې پر پروتو ستونزو خبرې شوی.
بدبختانه د 15 کلونو راهیسې د زرمت ولسوالۍ کې د نجونو ډیر لس خوندي د وسلوال مخالفینو لخوا تړل شوی دي.
دا او نور راپورونه 3 بجې له ازادي رادیو اوریدلای شئ. د امریکا دفاعي چارواکو پرون پنځشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. په دې غونډه کې ډیر بحث پر دې وسو چې آیا دغه راپورونه حقیقت لري او که لري نو باید د هغو په وړاندې روسیې ته څه ځواب وویل سي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن هم حاضر و. عصمت ساروان او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون جک پرو چارواکو پرون وویل که د امریکا پوځ هغه راپورونه تایید کړی شول چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، متحد ایالاتونه به ځواب ورکړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل تر اوسه پورې دا معلومات د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري تایید شوي نه دي. خوشمنه یې وکړه چې پینټاګون به د حقیقت د څرګندولو لپاره پلټنه وکوي. د وویل که دا راپورونه رښتیا ول نو اقدام به وکوي، مګر وی نه ویل چې څه ډول اقدام به وکړي. له جنرال میلیا او دفاع وزیر مارک اسپر څخه د کانګرس په استماعي غونډه کې د رسنیو د هغو راپورونو په اړه پوښتنې وشوې چې پر اساس یې ویل شوي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام منلی و. دفاع وزیر اسپر وویل د قمندانانو لومړی پلا د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واورېدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره لدی چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لومړي ځل لپاره تېره میاشت د استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړی شوي وو خو هغه یې په وړاندې هیڅ ګام وانخیست. سپین ماڼۍ ویلي چې ټرمپ ته په دې اړه استخباراتو څه نه دي ویلي ځکه چې دا راپورونه لا تایید شوي نه وو. په داسې حال کې چې د جون د میاشتې په وروستیو کې د روسانو له لورې طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا راپورونه خپاره شول، ولسمشر ټرمپ له جرمني څخه د نږدې 10,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو طرحه تصویب کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په باور د اقدام روسیې ته ناسم پیغام ورکړ. د پرون پنجشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوالو ځواب په غونډه کې وویل دا کار ناټو ته د ګزار ورکولو او کمزورولو لپاره د روسیې په تبه برابر دی او کله دغو انعامونو سره سره چې طالبانو ته یې منلي له جرمني ځواکونه وویستل شي دا به د روسیې د ګواښونو په وړاندې د امریکایانو د کمزورتیا نښه وګڼل شي. د کانګرس د سوالو ځواب دا غونډه د روسیې د اقداماتو په وړاندې احتمالي ځواب ته ځانګړې شوې وه.
د اسمت سروان په راپور کې مو وردل چې د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه وویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته تا د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. په دې غونډه کې ډېر بحث پر دې و چې آیا دغه راپورونه حقیقت لري او که څنګه، او که لري نو باید د هغو په وړاندې روسیې ته څه ځواب وویل سي. په داسل کې چې ټاکل شوی په راتلونکو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسی جرګې ته واستول سي. د ولسی جرګې نږدې 40 تنه غړي د راپورونو پر اساس چې په کورونا وایروس سخت سیوي دي. د جرګې یو شمېر غړي وایي د یو شمېر وکیلانو ناروغي او د دوه غیر حاضري به د جرګې پر نصاب ناوړه اغیز وکړي. لبلې خوا مشرانو جرګې اداري هیات وایي د جرګې 22 غړي په کورونا وایروس سخت سیوي خو اوس بیرته جوړ سیوي دي. ناجیه ساپي د کابل په مستقیم تماس کې را سره ده، نور تفصیل له هغې څخه اورو.
سالی صاحب ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په داسې حال کې چې حکومت ټینګار کوي چې د سرپرستۍ فرهنګ به ختموي او ډېر ژر به د کابینې لیست ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د دغه جرګې نږدې 40 غړي په کورونا وایروس اخته شوي او ممکن دا په نصاب هم خپل اغېز ولري. د دغه جرګې یوې غړي نیلوفر جلالي کوفي شبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دا له تېرو 18 ورځو راهیسې په دې ناروغۍ اخته شوي او لا هم د کورونا ناروغۍ نښې نښانې لري. له بلې خوا د ولسی جرګې د دارلین شاب مشر قادر ازدازی په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې نږدې 40 کسان په کورونا وایروس اخته شوي وي خو ټول بیرته جوړ شوي دي. اوس به راشو د نیلوفر جلالي کوفي د خبرو یوې برخې ته چې ازادي راډیو سره یې کړي.
شماری از اعضای مجلس فعلا هم به این ویروس مبتلا هستند و در قرنطینه به سر میبرند و شماری هم غیر حاضر هستند. دقیق است که بالای نصاب تاثیر جدی خود داره، ولی با آنم ما کار میکنیم. بالای قوانین در 3 هفته قبل ما نصاب داشتیم، قوانین در مجلس تصویب شد.
لبلی خوا مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې 22 غړي په کورونا ناروغۍ اخته شوي وو خو اوس بیرته رغېدلي. د مشرانو جرګې د درنشا مشر مولوي عبدالله قرلق ویل چې دغه سناتوران اوس جلسو کې فعال ګډون لري. په کورونا ناروغۍ د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو د اخته کېدو خبر داسې مهال خپرېږي چې د مصالحې عالي شورا رئیس ته نږدې باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ښاغلی عبدالله کابینې ته د خپلې برخې نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. په دغه لیست کې 14 نوماند وزیران او د اداري اصلاحاتو ریاست ته د نوماند نمونه هم شامل دي. ولسمشر غنی له لورې یو شمېر نوماند وزیران بیا له وړاندې معرفي شوي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې ډېر ژر به جمهوري ریاست د کابینې بشپړ لیست ولسی جرګې ته واستوي. خو وکیلان وایي که چیرې د کورونا له امله نصاب پوره نشي دوی به ونشي کړی چې وکیلانو وزیرانو ته د باور رایې صندوقونه کړي. بلی سالی صاحب
ډیر مننه د ناجی سپای پر راپور کې مور دل پداسل کې چې ټاکل سوی پر اسونکو څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسی جرګې ته واستول سي. د ولسی جرګې نږدې شلتن غړي د راپورونو پر اساس په کورونا وایرس سخته سوی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا استازي وایي وسلولو طالبانو په دې وروستیو کې یو بیا په دې ولایت کې خپل بریدونه زیات کړي او ناامنیو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې د میدان وردګ امنیتي وضعیت ته توجه وکړي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پراخ کړي دي. د میدان شار تر څنډو را رسیدلی دي او د ولایت مقام په 200 متری کې امنیتي پوستې سکوت کوي، خو امنیتي چارواکي لاس تر زنور ته ناست دي. د میدان وردګو ولایت دو تن اوسیدونکو محمد او جاوید ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بریدونو کې ډیر زیان هم ملکي خلکو ته اوړي.
میدان وردګ ولایت جګړان تر ولایت مقام را رسیدلی ده او پر لپسې د دولتي چارواکي اوونونه ولي د قماندانانو اوونونه ولي هلته پوس په کورونو کې لګي ملکي وګړي زیات پتانګ دي، ماشومان شهیدانېږي، ښځې شهیدانېږي، خلک لا زیات ستونزې سره لاس او ګرېوان.
عام ولس غږ هر طرف ته د دغو هیله امید دغه ده چې جنګ بس کوي. هر کور کې جنازې، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بې تعلیمي له حده زیاته ده او خلک نور له نیستۍ له هر څه نه دي دونه پتنګ لکه د جنګ نه چې خسته دي او په خپلو کورو کې یو سات خوشحالي ژوند نشي کوای. ټول هر لحظه جنګ جنګ مین کمین همدغه ګډوډي دي. په دغه کې څوک رو چاته جنازې ښي او د چا جنازې را روانې دي، څوک په همدغه حالات کې دي چې اوس به جنګ کېږي، نور له تعلیمې فاصله نیولې، له نور هر څه نه پاتې دي. په دغه بدبختۍ کې د موږ ولس تر دا اوسه پورې هم همدغسې ادامه لري او که الله پاک دې وکړي چې نور صلح وسي له دواړو طرفونو همدغه هیله امید ده.
په میدان وردګو ولایت کې داسې مهال وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړي چې په دې وروستیو کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې تر بل هر وخت زیاتې چټکې سوي دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبرزی د جګړې شدت او پراختیا تاییدوي.
رښتیا هم چې دغه څو ورځې خو ډېره سخته ناامني ده او خلک هم ورسره په تنګ دي او د ولس سپینګیري نور عوام خلک تم چې وضعیت خراب دی. د حکومت چارواکو نه دای وهیله ده تر څو عامو خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
ښاغلی اکبرزی وایي وسلوالو طالبانو ځکه په میدان وردګو ولایت کې یو ځل بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړي څو د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره کې مرکزی اداره د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د پلازمینې کابل امنیتي وضعیت به هم ورسره خراب سي. میدان وردګو ولایت د کابل په لویدیځه څنډه کې پروت مرکزی ولایت دی چې نه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې نام نه دی. د میدان وردګو ولایت د مقام مسولین هم مني چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. خو دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښ او د وسلوالو طالبانو د پلانونو د شنډولو لپاره په یو شمېر سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړې شوي.
د وردګو ولایت کې اکثره پوستې موږ نه ویل چې کړي دي، نو هم دغه کوم ځای نه چې حرکت لري دوی د مخنیوي په خاطر باندې
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پکښې کې زیات کړي دي، بلکې د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د جګړو د شدت راپورونه ورکول سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روان کال په پیل کې پیراخ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د حمله دفاع وکړه چې په کې د ایران لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو یو متخصص دا اقدام غیر قانوني وباله. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو.
مننه صالح صاحب لکه تاسو چې ویل د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو د پنځم بی پورت د پرته له محاکمې و جنو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټري اګنس کالمار د راپور نتایج رات کړل. مایک پامپیو ویل چې امریکا پر ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د حملې په اړه د نړیوال قانون پر اساس شفافیت ښودلی دی. د په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تشریح کړي چې دا حمله د امریکا له ځانه د دفاع د حق په نتیجه کې رامنځته شوې ده. کالمار د پنځم بی پورت په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپلې موندنې وړاندې کړې دي. ویل چې د جنوري د درېمې په حمله کې چې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو پر خپل سر قتل و، چې د نړیوال بشري قانون د لمخې امریکا د دې قتل مسؤوله ده. دی ویل چې امریکا تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې وشي سلیمانی د امریکا پر ګټو د حملې نیت درلود. دی ویل په ځانګړې توګه په عراق کې چېرته چې چټک خبرګون ته اړتیا پېښه شوه او دی په حمله کې ووژل شو. خو پامپیو ویل هغه حمله چې سلیمانی پکښې ووژل شو له میاشتو راهیسې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو وسلوالو حملو په غبرګون کې سوې ده. د همداراز ویل چې دا حمله ځکه هم وسوه چې پر امریکا او د دې هیواد پر ګټو د ایران د حملو مخه ونیول سي، او په نتیجه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قدس ځواکونو د حملو وړتیاوې کمې سي. د امریکا په وینا سلیمانی له کلونو راهیسې پر امریکایي ګټو د حملو مسؤول و، او په سیمه کې د امریکا او دې هیواد د متحدانو پر ضد حملې پلانولې. قاسم سلیمانی د قدس ځواکونو مشر و. د سلیمانی د وژل کېدو په خبرګون کې ایران د جنوري په اتمه د سش کال د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر یو نظامي اډاده بالستیک توغندوی حمله وکړه. د کالمار په وینا د ایران دا حمله هم غیر قانوني و. ابو مهدی المهدی چې د ایران په ملاتړ د کتایب حزب الله ملیشه ځواکونو مشر و، او د عراق د دولت لخوا د ممنوع اعلان شوي واحدونو مرستیال مشر و، هم په جنوري میاشت کې په هغه حمله کې ووژل شو چې سلیمانی یې په نقشه کړ. په عراق کې پر امریکایي ځواکونو له حملو سره کتایب حزب الله او د ایران په ملاتړ ملیشه تړاو لري. په دوه حملو کې په ډسمبر میاشت کې هغه حمله هم شامل ده چې د عراق په کرکوک کې د امریکا یو دفاعي قراردادي ووژل شو او ګڼ نور امریکایي او عراقي سرتیري ټپیان شول.
ډېره مننه. د ملالۍ بشیر په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روان کال په پیل کې په عراق کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د هغې حملې دفاع وکړه چې پکې د ایران لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د سلیمانی تر وژنې وروسته ایران خبرداری ورکړې چې د هغه د وژنې غچ به اخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې یو میلیون هغو کسانو سره چې سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري مرستې کوي. دغه سازمان وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله د بېوزله کسانو شمیر په زیاتېدو دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د خوړو نړیوال سازمان د روان میلادي کال په پیل کې اټکل کاوه چې له څه باندې 2 میلیون افغانانو سره مرستې پکار دي، خو اوس د کورونا وایرس خپرېدو وروسته اټکل کوي چې څه باندې 9 میلیونه بېوزله افغانان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پنځشنبې د ورځې د شمیرې له مخې څه باندې 3900 کسان په کورونا اخته شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان په وینا د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه داسې کسان شته چې ډیرو بیړنیو خوراکي مرستو ته سمدستي ضرورت لري. د خوړو له نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی سره د امریکا پراختیایي ادارې د 9.5 میلیونه ډالرو مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال رابرټ کاسکا د چهارشنبې پروسو ویل چې د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ دغه مرسته په داسې اساس وخت کې ډیره اغیزمنه ده، او دوی به په دې پیسو د 1 میلیون بېوزله افغانانو لپاره مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې د نن بیا یو شمیر بېوزله دا شکایت لري چې مرستې ډیر کله اړمنو کسانو ته نه رسیږي.
قرانتین مردم کار کته مردم ما باندې ماده به مشکلات زیات مواجه قرانتین دولت باید سکونه
لا بلور سالي لوي باغ نه اړ لیکنی ولې ده موږ د لفورو چارواکو څخه داخله او دغه چې را ده نزلې ته اور شي راځي یا غریب ولست نه رسیږي.
دبليو اف پی وای پرتل وار لمخه شرایط دوی له کسانو سره چې د جګړو لامل به ځای شي او له ناورینونو سره مخامخ شوي دي مرسته کوي. د ډبلیو ایف پی د بیړنیو چارو د برخې مشر مارګارت وان ډیر ویلډن وایي په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس له امله رامنځته شوی وضعیت تر هغه خراب بد دی چې مخکې یې تصور کېده. دې نړیوالې موسسې په نړۍ کې له نږدې 130 میلیونه بېوزلو سره د روان کال تر اخره د مرستې لپاره د 4.9 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې ډبلیو ایف پی دومره مرسته کله هم له نړیوالو نه وغوښتې. ډبلیو ایف پی وړاندوینه کوي چې سږ کال به د ډیرو اړمنو کسانو شمیر په نړۍ کې تر 270 میلیونو پورې ورسیږي. مخکې تر دې چې کورونا ویروس تیر کال په روسیو کې د چین په ووهان کې خپور شي، د نړۍ د ډیرو بېوزلو اټکل تر دې 280 کې کم و.
ومردل چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون بېوزله کسانو سره مرسته کوي. په هلمند کې د کرنیزو توکو څخه د راپور ورکولو په برخه کې دا ور زموږ همکار کروندو ته ورغلی او د پلیو په اړه راپور جوړ کړی دی. کروندګر وایي که د پلیو لپاره بازار موندنه وسي د کوکنارو ښه بدل کیدای شي. الیاس دای پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د تورجان پلی غټی سوی دی، لکه چې تخمې پوچ و، ډیر ځایونه ناغه سوي او نه دشنې سوي. د سرطان یا چنګاښ د میاشتې په دې ګرمه غرمه کې په پټي کې کار کول نه یوازې اسانه نه دي، بلکې د ناروغۍ لامل کیدای شي. د نادلی ولسوالۍ د چنجر اوسیدونکی تورجان ستومانه دی او په خولو کې غرق تنده یې له ورایه پر ده د کار زیاتوالی بیانوي. د بیل او کروندې سره د د یاری 15 کاله کېږي.
غټه غټه خو دا ده چې دا کښت مصرف نه لري، مصرف یې ډېر کم دی. او بل خبر دا ده چې
تورجان وایي کار ډیر دی او دوی ورته یوازې، ځکه نو هر شپه مناسبه ده چې کار وکړي او هم د پلیو ناغه او هغه ځایونه کښېنوي چې نه دي شنسوي، او هم هغه واښه لمځکې وکاري چې د پلیو د کښت لپاره موزیر دي او د ودې باسي.
یو جریب تقریبا دغه 2 رقمه موږ کړو، 3 رقمه یې کړو چې یو نوروزی په نامه دی چې هغه عمر ډېر دی. یو داسې مثال دا خو د تریاکي په نامه چې هغه هم ځکه وخت خلاصېږي. درېیمه چې دا هغه د پخلي د غنمو په نامه دی، هغه بیا وروسته خلاصېږي. نو نوروزی تقریبا 2.5 خرواره حاصل کوي، او دغه نور 2 فصل چې دی تقریبا هغه د 2% دی. او دغه د غنمو ځکه چې بیا کړو دا نو د یو څه نیولې تریب نیم او تر څه کم 2 پورې ځان رسي. تقریبا څلور میاشتې کې دوی خلاصېږي. هغه یو رقم چې دی هغه مخکې نوروزی هغه تقریبا 6 میاشتې ځان رسي.
دا یوازې تورجان نه دی چې په خپل ځکه یې پلی کرلی دی. په نادالی کې که څه هم د پلیو کرل او ښه حاصلات شهرت لري، خو بزګران وایي په تیرو 2 کلونو کې د پلیو کرلو ته ډیرو کسانو مخه کړې ده. اسلام الدین د کوکنارو تر کښت دستي وروسته پلی کرلی دی، ځکه نو د تورجان تر هغو غټې دي او ډیره ناغه یې هم نه ده کړې. دی وایي نه پوهېږي چې ولې، خو په تیرو 2 کلونو کې د هغه کروندګرو شمېر ډیر سوی دی چې پلی کړي. اسلام الدین د پلوی د پاره د بازار مندنی غوښتنه کوي.
د تاریاکو کښ خوشې دی بیخي ډیر دی، او سړی هم د غونه ډیر دی. د پلوی کښ دی ډیر اسانه کښ دی، او اصل هم د غونه ډیر دی. تر تاریاکو ډیره ګټه هم کوي، تر تاریاکو ډیر کښ هم ډیر دی. تاریاک په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښ کېږي، دا دوه کښ کېږي چې په خلیانې تاریاکیانې نوروزیانې دي. دغه اوس نوروزي کښ دی، دا پیل نه ده چې ورته ګوري. دغه نه ویني، دغه تر هر کښ د مخه رسېږي. او په ځین کې من په شپږ تر اوسه پورې ځان رسوي، خو شپږ سوه کالارو پورې ځان رسوي. او تاریخ خو هغه شی دی چې ودې کرله نو باروي پټی چې تر وخت ګان ته اوس من په 15,000 روپۍ دي. نو ته دغه دوغن فرق ته
د پلیو کروندګر په داسې حال کې د حکومت څخه خپلو حاصلاتو ته د بازار غوښتنه کوي چې حکومت د کلونو راهیسې په کروندګرو پسې ګرځي چې غواړي د کوکنارو پر ځای نور بوټي او دانې وکړي. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي د دوی پلټنې ښیي چې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې د پلیو د کښت سره د بزګرانو علاقه ډیره سوې ده.
تقریبا په 5,290 هکتار ځمکه کې د پلیو کرکیله هر کال سرعت نیسي چې حاصلات یې په هکتار 4.5 میټریک ټنه دی، چې د ولایت په سطح حاصلات 2,845.5 میټریک ټنه اټکل سوی دی، چې شش کال به په هلمند ولایت کې د پلیو حاصلات ولرو. خوشبختانه باید وایو چې د مقام وزارت په خاص همکاري باندې شش کاله د تیلې نباتاتو دپاره هم بودیجه راکول سوې ده، تر څو تیلې نباتات دپاره انجمنونه جوړ کړو او ماشینري ورته خریداري کړو.
شاغلی الکو ازادي راډیو ته ول ک پوسی چې د پلوی سره د بزګرانو علاقه ډیره سوې ده، نو ځنګړي ماشینونه به ورته واخلي چې د پوجي کښلو پاکولو او وروسته پروسس لپاره کار کوي. چارواکي وایي د هلمند پلی ډیرې هرات ته ځي او هلته په یو شمیر مغز لرونکو خوړو له دې جملې آیس کریم او بعضو کیک او کلچو کې کارول کېږي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند د نادلي ولسوالۍ.
د ازادي راډیو د دې راپور سره د غرمې 12:30 بجې ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اورئ.